آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف یم. تاسو ته د سهارنۍ خبری خبرونې سره هرکلی وایم. نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې درېمه نیټه ده. درنو اوریدونکو، تاسو به په خبرونه کې واورئ د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسیون وایي پرون د اسلامي حزب 15 هغه غړي چې 55 هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله بندیانو د زندان نه خوشې شول. او د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسیون وایي چې افغان حکومت د حزب اسلامي غوښتنو ته لومړیتوب ورکوي. په دې موضوعاتو باندې رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورېدای شئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: پرون د عراق سرحد ته نږدې په سوریه کې د مهاجرو په یو کمپ باندې د داعش د ملیشو په یوې خونړۍ حمله کې 23 تنه وژل شوي. د مصر د سینا په ټاپو کې د یوې قوي قبیلې خلکو د داعش د ډلې 8 تنه ملیشا وژلي دي. او د کرملین په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امریکا او د روسیې جمهور رئیسان به د جولای په میاشت کې د خپل ملاقات په وخت کې په سوریه کې د اوربند په ټینګولو زیار ټینګار وکړي. او اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د عراق سرحد ته نږدې په سوریه کې د مهاجرو په یوه کمپ د داعش د ملیشو په یوې خونړۍ حمله کې 23 مهاجر وژل شوي دي. دغه خبره په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی کړې ده. ویل کېږي چې 50 تنو ځانمرګو بم چونکو د کمپ په داخل او د کمپ نه بهر ځانونه په بمونو تباه کړل. په دغه کمپ کې عراقي مهاجر او د سوریې بې ځایه شوي خلک دېره دي. هلته په سیمه کې د سوریې او د کردانو چارواکو ویلي چې زیاتره مړي په دغه موقتي کمپ کې هغه پراته مهاجر وو چې د عراق او د سوریې د هغه سیمو نه تښتېدلي او دغه کمپ ته راغلي وو چې د داعش تر کنټرول لاندې دي. د مصر د سینا په ټاپو کې د یوې قوي قبیلې د خلکو او د داعش د افراطي ډلې د ملیشاو ترمنځ په جنګ کې د دغې ډلې 8 تنه وژل شوي او 3 نورې ژوندي نیول شوي دي. د تاربین د قبیلې خلکو په دې څو وروستیو هفتو کې د داعش تر ډلې د محلي ملیشو سره د جنګونو نه وروستو د دغې یاغي ډلې په ضد د سینا د ټاپو په شمال کې یوه نوې جبهه جوړه کړې ده. د دغې قبیلې یو مهم شخص موسی الول ویلي دي چې دغه جنگ پرون د رفا په خارګوټي کې چې د غزې سره ته نږدې پروت دی شوی دی او په هغې کې د دوی د قبیلې نه څوک نه دي وژل شوي. د مصر امنیتي قواوې د سینا د ټاپو په شمال کې د څو کلونو راهیسې د افراطیانو په ضد مبارزه کوي. له بلې خوا پرون د قاهرې په ښار کې وسلوالو کسانو د پولیسو په یوې ګزمې باندې په حمله کې 3 پولیس وژلي او 15 نورې زخمي کړي دي. د حسن په نامه یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلې او د مصر حکومت وایي چې دغه ډله د اخوان المسلمین د غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. کرملین د سه شنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ټلیفوني خبرونو وروسته یوه اعلامیه خبره کړې ده چې وایي د دواړو ملکونو مشران به د جولای په میاشت کې ملاقات وکړي او په سوریه کې به د اوربند د ټینګولو دپاره کوشش وکړي. کرملین په دغه اعلامیه کې دا هم ویلي چې د پوتین او د ترامپ ترمنځ خبرې ډېرې ګټورې وي او وایي چې دواړو مشرانو د نړیوالې ترګرۍ په ضد د مبارزې په جریان کې په همکارۍ ټینګار هم کړی دی. کرملین ویلي دي چې پوتین وایي د شمالي کوریا مسله دې د بندیزونو د لارې حل شي. دواړه مشران په دې هم راضي شول چې دغه مسله به په ډیپلوماتیکه توګه حل کاندي. سره له دې چې نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس په ملاقات کې په منځني ختیځ کې د سولې د مذاکرو د پیل کولو موافقې ته چندانې توقع نشته ده، مګر بیا هم جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي د تهیز دلیل نشته ده چې ولې دې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ سوله ونشي. او هم د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس په دې وروستو ورځو کې ویلي وو چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د لسیزو اوږد جنجال باید د ښاغلي ترامپ په وخت کې ختم شي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د 2011 کال د مې د میاشتې په دویمه نیټه په یوې تلویزیوني وینا کې د خپل ملک خلکو ته وویل چې د امریکا خاصو قواوو د القاعده مشر بن لادن پیدا او وژلی دی. د امریکا خاصو قواوو د شپې په یوې بجې د حق په دوو هلیکوپټرونو کې اسلام آباد ته نږدې په ابت آباد کې د بن لادن په کور حمله وکړله. دغه برید تقریباً په 30 دقو کې ختم شو او د هغې په نتیجه کې په خپل بن لادن او د هغه د یو زوی په شمول 15 تنه ووژل شول. عیني شاهدان وایي چې د مالی په مرکزی برخو کې د حکومتي قواو په یو کاروان باندې د وسلوالو کسانو په یوې حمله کې 10 تنه عسکر مړه او 9 نور زخمي شوي دي. د مالی د فوج و نتاق ډګروال د عمران کیانی په دغې پیښې کې د عسکرو د مرګ په باب معلوماتو نه ډډه کړې، مګر په هغې سیمې کې یو عسکر چې د نوم د اخیستلو نه انکار کړی دی خبرداران ته ویلي دي چې په دغې حملې کې 10 تنه عسکر مړه شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د هغې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
تاسو خبرونه واوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسن وایي پرون د اسلامي حزب 55 غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله بندیانو د زندان نه خوش شول. په مکړې په دې حق له د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر رپورت ده.
له اوږده ځنډ څخه وروسته نن د سه شنبې په ورځ د اسلامي حزب 55 تنه هغه غړي چې د سیاسي او امنیتي جرمونو له امله د افغان حکومت په زندانونو کې بندیان وو بیرته خوش شول. د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیسون ویاند احمد فرزان امریکا غږ ته وویل چې د غشمیر زندانیان د پلچرخي او بګرام له زندانونو څخه خوشي شوي او د ارلس نور چې د کندهار په زندان کې بندیان دي هغوی به هم ډیر ژر خوشي شي.
د دوی له خوا څخه مشترک کول شوی فهرست 378 تنه و چې په هغه کې د 50 په شاوخوا کې داسې سي چې هغوی د محاکم په دوران کې دي او د افغانستان د قوانینو مطابق د هغوی د عافي او تخفیف فرمان نسي ورکول کېدلی. ځینې زندانیان چې هغوی په شرایطو برابر نه دي، جنایي جرایم لري او یا د مواد مخدرو قضایو لري، هغوی هم له لیست څخه لرې کېږي او د فرا تحقیق وروسته بیا په ورته شکل باندې لکه نن چې دغه لومړنۍ د دسته لومړنۍ ډله له بند څخه خوشي شوله نور به هم په ورته شکل باندې خوشي.
ښاغلي فرزانه ویل په بل ډله زندانیانو کې شاوخوا 200 تنه د اسلامي حزب بندیان شامل دي چې په دویم پړاو کې راتلونکي اونۍ له بند څخه خوشي کیږي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په لومړي پړاو کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب 88 تنه بندیان خوشي شي. د اسلامي حزب ویان قریب الرحمن سعید وایي چې له افغان حکومت سره پر مذاکراتو بوخت دي تر څو د 1400 هغو زندانیانو چې نن باید خوشي شوي وای د نه خوشي کېدو او په دې بهیر کې د ځنډ درامست کېدو لاملونه روښانه شي.
په دې سلسله کې د حکومت او د حزب ترمنځ مذاکرات روان دي چې دا مذاکرات باید حتمی مثبت نتیجه ورکړي. ان شاء الله ورکوي به که څه هم حزب د پرون په د دې 1400 کسو باندې په نشوالي کې دغه معاهدې دغه تړون یا دغه مفردات پیسې کې ځنډ اعلان وکړ، د تعطل اعلان وکړ. اما د دې سره سره بیا هم هڅه روانه ده چې د مذاکرات کامیاب وسیږي او د دولت او د حزب ترمنځ تفاهم دا سلسله په اسانه او خطوګه مخ ته لاړ شي.
ښاغلی سعید ویل اسلامي حزب په رسمي توګه 55 خوشي شوي زندانیان له حکومت څخه ځکه ترلاسه نه کړل چې پکې 14 زندانیان شامل نه وو. د اسلامي حزب ویان دغه راز ویل چې دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار به 2 ورځې وروسته کابل ته راشي او د پنځشنبې په ورځ به په کابل کې په یوې لویه غونډه کې وینا وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د حزب اسلامي سره د سولې د تړون د تطبیق کمیسن وایي چې د افغانستان حکومت د حزب اسلامي غوښتنو ته لومړیتوب ورکوي او دغه حزب نور بندیان په راتلونکي کې خوشي شي.
د کومو خاصو دلایلو له وجې په وروستیو ساعتونو کې د بشري حقوقو کمیسیون د 14 تنو زندانیانو له خوشي کولو سره مخالفت وښود.
زه باید ووایم چې د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت هیلې د حزب اسلامي سره په توافقنامه پورې تړلې دي. دواړه جانب باید حساس واوسي چې خدای ناکرده دغه توافقنامه له ناکامۍ سره مخامخ نشي. ټول ارزو دا ولا بدی او د حزب اسلامي لومړنۍ غوښتنه د دوه بندیانو سیاسي بندان د حزب پورې مرتبط بندان د دوی د خلاصون غوښتنه ولا او دا تر اخره لازم پر هم په دې کسنو کله چې د افغانستان کې د بشر د حقوقو د کمیسیون د مسول لخوا اعتراض وارد کړ او نیوکه یې درلوده، هغه دلستانه بندیان معطل سولو. زه دا وایم چې
د دلایل څه وو، سوال دا چې مخالفت وشو د کوم دلایلو په اساس؟
دلایل بلوغوی سره یې خو تر کومه جایزه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زپی زنم هغه زموږ د غزنی د ولایت څخه ده، هغه خپل بشري جرمونو باندې متهم ده، هغه د هغه ډلو ټپلو سره د هغه په تایید کې ولا په تیرو کلونو کې هغه د خلکو په سرونو کې مخونه ټکوله، هیڅ کله هم دا نه دی په شاکړي ودی وای هغه چا چې دا موضوع په ټول جهانی سطح باندې خبر خپور سوی وي چې د خلکو په سرونو باندې مخونه ټکول سوی دي. دغه د بشر د حقوقو مسؤل نه زه پوښتنه کوم کوم نوم دی په شاکړه ده، کوم پردولو چې دغه جنایت سر ته رسوله ده، او دا چې په خپل یو پاشستی نظر لري د پاشستی نظر هر کله فیصلې په غو اساس باندې کوي، هیڅ کله نه غواړي ساغه دغه د مجاهدینو سره توافقنامه ته دغه نظام ورسیږي، هغه اصلا هغه دښمنۍ سره له دین سره لري او هغه دښمنۍ سره د جهاد او جهاد نامو سره لري، نور هیڅ انګیزه نه ولا د دغه بوخانه انګیزه په اساس باندې هغه اصلا د اسلامي سره په دغه توافق باندې غوي موافقه نه و.
تاسو ادعا وکړه چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په خپل شخصا په جنگي جنایتونو تورن ده، په کوم خاصو مواردو کې مثال ورکړي؟
ما که تاسو اوریدلې ما مثال ورکړ، هغه د هغه ډلو ټپلو ملاتړ کوي او هغه د زبې او نجات په اساس باندې هغه د غوي ملاتړ کله د سغې د خلکو په سرونو کې مخونه ټاکوالې ده. دا په افغانستان کې او کابلیانو ټولو کابلیانو توازیه ده، او دا د غي د هغه ډلو ټپلو سره وسم په ملاتړ کې ده. کوم یو څوک چې دغه بشر د حقوقو کمیسیون لخوا افشا شوی خلکو ته پیژندل شوی او د خپل اعتراض ویلی، بل سیداد اصلا نه غواړي دغه کمیسیون سي توافقنامه د حزب اسلامي سره لاسلیک شي، کله چې هم په جزئیاتو لا خبره نه وسوي د بندیانو خبره هم نه مطرح، همدغه کمیسیون غوغا جوړ کړه او دغه تړون سره جدي مخالفت وکړو چې د حزب اسلامي د جناب حکمتیار صاحب سره باید دغه تړون لاسلیک نه سي. لغه اول لحظه هم دغه تړون مخالفت کاوه او تر ننه پورې همدغه د بندیانو مسله سي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت
او د اسلامي ترمن دغه دیالستانو
مهمه ماده
مخالفت شوه د ولولو اوس خو مخالفت شوه د کسان د خوشی کېدو په اړه د حزب اسلامي تازه موقف وسوي.
ما وویل چې هم د افغانستان حکومت ته کار ده، هم حزب اسلامي ته کار ده چې د توافقنامې په تطبیق کې دغه موارد زمون ته نه سي خدای نه خواسته د توافقنامه له مات سره مخامخ سي. ما مخکې درته عرض وکړ چې د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس هله په همدغه توافقنامه پورې تړلې دي، هغوی غواړي په ملک کې سوله راسي، هغوی غواړي نور جنگ ختم سي.
سمه په پام کې واچې د حزب اسلامي مشر حکمتیار کابل ته راشي، خدای سي ښکاری چې هغه اوس هم پنګرار کده، هغه ولې تر دې د مقابل ته نه راغله؟ فکر کوي چې د زندانیانو مسله د هغه راتګ نور هم وزندوي.
ما معلومات تاسو ولې چې د حکمتیار صاحب دغه هفته تر پای پورې کابل ته تشریف راولې، خو ډیر ممکنه ده کچیر په توافقنامه کې دغه سموانه را مستکیږي لکه موږ چې د بندیانو د خلاصون کې شاید ووسو، شاید جناب حکمتیار صاحب دې رابطه باندې خپل نوې موقف ونیسي. زما تر اوسه معلومات هم دا و چې هغه شاید دغه هفته تر اخره پورې ان جمعې تر ورځې پورې کابل ته تشریف راوړي.
ډیره زیاته مننه د حزب اسلامي د جرایا شورا غړی عبدالجبار شلګرای. کوم ودان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هلمند ځای مقامات وایي چې امنیتي ادارې په دې ولایت کې د دولت د وسوالو مخالفینو سره د روسي مشاورینو د شتون په اړه تحقیقات کوي. په موخه په دې حق لازم د خبريال عزیز الله پوپل رپورت تا.
په کندهار کې د بیان د ازادي د نړیوالي ورځ پر مهال په جنوب کې میشتو خبريالانو اندیښنه وشو چې معلوماتو ته لاسرسي تر بل هر وخت ورته سخت شوی دی. د دې سیمې خبريالان وایي چې په ځانګړي ډول په امنیتي او تحقیقاتي راپورونو کې دوی اړ دي چې له پټو سرچینو څخه په ځینو مواردو کې معلومات راغونډ کړي چې دا کار وروسته ورته د ګواښونو سبب شي. د جنوب خبريالانو پر حکومت ژغ وکړ چې د بیان د ازادي په لار کې عملی ګامونه واخلي او موجود خنډونه له منځه یوسي.
د دې ځون د نور ولایتونو ترڅنګ کندهار ماغه ولایت دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ معلوماتو ته لاسرسی سخت سوی دی او ځینې حکومتي چارواکي په لوی لاس معلومات پټوي.
د بیان ازادۍ ته ټول مسؤلین لا تر اوسه پورې نه دي ژمن. خبریالان رپورټونه جوړوي، پسته منفي غبرګونونه لري. په دغسې حالاتو کې خبریالان اړ دي چې د پټو سرچینو څخه معلومات واخلي تر څو خلک خبر کړي، چې وروسته بیا کېدای شي په دې برخه کې مشکلات رامنځته شي او خبریالان وګواښل شي چې دا کار هم سوی دی.
د خبریالانو د امنیت په برخه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند کې د اریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر د ماین په چاودنه او په زابل کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د نامعلوم وسلوالو په برید کې ووژل سو. په کندهار کې د جنوبي ولایتونو د خبریالانو په ګډون د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما هم پر افغان حکومت غږ وکړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په جنوب کې د یونما رئیس سایمن ګاس چې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي پیغام لوست، افغانستان بیا هم د خبریالانو لپاره له ګواښونو څخه ډک هیواد یاد کړ. د یونما رئیس وایي موږ دلته نن د سټیج پر سر د هغو خبریالانو انځورونه وینو چې خلکو ته د معلوماتو د رسولو په لار کې ځانونه قرباني کړه. دا اړینه ده چې مقامات د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه واخلي تر څو د ناسمو معلوماتو مخه ونیسي. او زه د دې ورځې په مناسبت پر ټولو خواوو باندې غږ کوم چې په ټولنه کې د عدالت د خوندیتوب لپاره د خبریالانو فعالیتونو ته درناوی ولري. د کندهار والی همایون عزیزی ډاډ څرګند کړ چې اداره د بیان د ازادي اصل تجمنه ده او د خبریالانو په وړاندې پرتې ننګونی بل منځوړي. خو نوموړي پر ځینو رسنیو هم غږ وکړ چې ټولنیزو حساسیتو ته په کتو د ذهنیت جوړونې لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي او د فکری تنوع زمینه برابره کړي.
زه د کندهار د ولایتي ادارې د مسؤل په صفت نن یو وار بیا ستاسو په حضور کې بیا تعهد کوم، ستاسو سره تعهد کوم چې زه او زموږ همکار تیم دغه اصل ته احترام لرو او دغه اصل ته باور لرو او ستاسو د بې طرفه خبر رسونې ته باوري.
جنوبي ولایتونه د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره له تیرو څو کلو راهیسې یوه خطرناکه سیمه بلل کیږي. خو د دې ټولو ننګونو سره سره په کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو کې شپاړس سیمه ییزې راډیوګانې او درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت لري چې تر 200 زیات کسان په نشراتي برخه کې ورسره کار کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سوداګرۍ او صنعت د ټولنو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې او د پانګوالو نه د افغان حکومت د ملاتړ د نه کولو په وجه تیر کال په افغانستان کې په لسکونو فابریکې بندي شوې دي. پاموکړې د اکرام شینواری رپورټ ده.
د سوداګرۍ سنیک د خونی مرسیل خانجان الکوزیوی چې په تیر کال کې په افغانستان کې د برېښنا د ستونزې او هم د حکومت د ولړې اقداماتو له امله په لسګونو فابریکې چې یو سلاته یوازې د مرمر او رخامو د تولید او پروسس فابریکې دي تړل شوې دي. ښاغلی الکوزی نن د سې شمې په ورځ په کابل کې د پلاستیک د صنعت لومړي نړیوال نندارتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې د برېښنا ستونزې تر څنګ د فابریکې جوړولو لپاره د ځمکې د ورکولو ستونزه چې پخوا هم موجوده وه، خو اوس د خصوصي پانګونې د هڅونې اداري ایسات د لغوه کېدو وروسته دا ستونزه نور هم زیاته شوې. ښاغلی الکوزی ویل چې تیر کال د سوداګرۍ اوسنیو په وزارت کې د ایسات د ادغام وروسته حتی یوه نومره ځمکه هم په ټول افغانستان کې کومې فابریکې ته نه ده بېله شوې. ښاغلی الکوزی ویل یو څوک چې فابریکه جوړي ځمکه د چا وغواړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د پانګوالو څخه د افغان حکومت د نه ملاتړ څخه شکایت وکړ او وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تدارکاتو په کمیسیون کې د افغان تولیداتو د استعمال کومه ژمنه کړې تر اوسه هغه هم عملي شوې نه ده.
تیر کال مونږ سروې کړو چې 40% مونږ ټول تولید له لاسه ورکړو، 40% کارګر له لاسه ورکړو او 40% مونږ خپل مارکیټ چې هغه د واردات په مقابل کې هغه له لاسه ورکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي د خونی چارواکي وی چې افغان سوداګر او پانګوال دی خو د نه په هیواد کې د امنیتي ستونزو په ګډون د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دي او د بل خوا د پاکستان، ایران، هند، ترکیه د مالونو د رقابت له ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي. دغه خونی چارواکي وی چې افغانستان اوس د خپل په برخه کې د ویش دولت شایانو د تولید په برخه کې خپل ځان باندې متکی شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي د وزارت معین محمد قربان حق جووی چې دغه ستونزو سره سره تیر کال او سکل په افغانستان کې د خصوصي سکتور پانګونه زیاته شوې ده.
ما در سال گذشته تانستیم
مونږ په تیر کال کې د پانګونې د هڅونې د پالیسیو د تطبیق له امله 1995 او 1998 کلونو کې یو نیم چنده زیاته پانګونه جذب کړې ده چې په 1995 کال کې د پانګونې مجموعي کچه 602 میلیون ډالر ته رسېدله چې په 1998 کال کې چې کومې پانګونې ثبت شوي اندازه 1,250 میلیون ډالر ته رسېږي. ښاغلی حق جووي چې دغې پانګونې 15% د انرژۍ په سکتور کې چې د اوبو لمر او ګازو څخه د انرژۍ تولید پروژې پکې شاملې دي ترسره شوي چې د افغان پانګوالو تر څنګ د هندوستان او ترکیې پانګوالو هم په دې برخه کې پانګونه کړې ده. هغه وویل چې پاتې نوره پانګونه د خوراک او څښاک، کرهنې او د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شوې ده. ښاغلی حق جو هم د پانګوالو پر وړاندې پرتې ستونزې مني، خو وایي چې افغان حکومت په افغانستان کې د پانګوالو د هڅونې لپاره د پانګونې د قانون نوی مسوده چې پکې د پانګوالو څخه ملاتړ شوې ترتیب کړي او د قانوني پړاوونو د پلي کولو لپاره یې د دې وزارت استولې ده.
په تطبیق دې قانون شما میتونید بیشتر احساس مسؤلیت بکنید و دولت را
خغلی حق جوویل د دغه قانون په پلي کېدو سره تاسو کولای شئ چې ډیر د مسؤلیت احساس وکړئ او د اساسي قانون د غوښتنو له مخې په لومړي ځل دولت د خصوصي پانګونې تضمین ملاتړ او هڅونې باندې مکلفوي. خغلی حق جو هیله لري چې د نوي قانون په پلي کېدو به د پانګوالو او په ځانګړي ډول د بهرنیو پانګوالو ستونزې ډېرې راکمې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د افغانستان لیکوالانو او کارپوهانو په کابل کې په یو کانفرنس کې د پوهان ډاکټر سید بهاءالدین د ادب او فلسفي ستاینه وکړه. په موکړې په دې حق له د خبريالې لیمې نیازی رپورت ته.
دا د افغانستان د وتلي شاعر او لیکوال پوهان ډاکټر سید بهاءالدین مجرو د وطن مور په نوم هغه وتلی شعر دی چې د هغه د کارنامو د یاد په اړه په یوې غونډه کې د افغان هنرمند ممنون مقصودی له لورې وویل شو. د سه شنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې د شاعر، لیکوال او سیاست په پوهان ډاکټر سید بهاءالدین مجرو د ادبي او فلسفي شخصیت د سیړلو لپاره دوه ورځې علمی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي وویل چې ښاغلی مجرو نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه پیژندل شوی اکاډمیک شخصیت و. خاغلی فاروقی وویل
استاد مجرو از نخبگان عرصه فرهنگ و دانش
استاد مجرو د افغانستان د پوه او فرهنگ له مخکخان څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه اکاډمیک شهرت لري. دای بیل شک د افغانستان په نامتو شخصیتونو کې لکه محمود طرزی، صلاح الدین سلجوقی، استاد عبدالحی حبیبی، استاد عبدالشکور رشاد او نورو علمی او فرهنگی شخصیتونو په شمیر کې راځي.
په دې کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې د پوهان ډاکټر سید بهاءالدین مجرو د شخصیت په اړه وویل چې پوهان مجرو په شرقي او غربي پوهې مسلط شخصیت و. ولسمشر زیاته کړه چې پوهان مجرو د استبداد او ظلم پر وړاندې غږ پورته او په هر اړخیزه توګه نقد کړی و. ښاغلی غنی له ځوانانو څخه وغوښتل چې د پوهان مجرو اثر په ځانګړې توګه مشهور فلسفي اثر ځانځاني خامار ولولي. ځانځاني خامار د پوهان سید بهاءالدین مجرو وتلی فلسفي اثر دی چې په پښتو او دري ژبو لیکل شوی. همدارنګه لیکوال او په فرهنګي چارو کې د ولسمشر مشاور اسد الله غزان فر وویل چې پوهان بهاءالدین مجرو د شلمه پیړۍ یو لوی مفکر و چې په شرقي او غربي فلسفه کې ډېر زده کړې کړې وې. ښاغلی غزان فر زیاته کړه چې پوهان مجرو له استبداد څخه پراخه درک درلود او په هر اړخیز ډول یې ورته کتلې. هغه وویل
استبداد نه دی وسی مفهوم لري، فلسفي مفهوم هم لري، رواني مفهوم هم لري، تاريخي مفهوم هم لري. د استبداد په هر اړخیز ډول تشریح کوي او دا د ستونزو علت العلل بولي. د پرې باره کې نیمه پیړۍ په خوا خبرې کړې دي، خو موږ چې د تیرې نیمه پیړۍ راورسته بیا ژوند ګورو هغه د خبرې ډېرې دقیقې ثابتې شي.
پوهان سید بهاءالدین مجرو په 1906 کال کې په کونړ کې زیږیدلی و او شاوخوا 9 کاله مخکې په پېښور کې ووژل شو. پوهان مجرو د دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې او ډېر کتابونه یې لیکلي و چې تر ټولو مشهور کتابونه یې ځانځاني خامار او د جبر او اختیار ډیالکټیک دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پاکستان د ننګرهار ولایت د افغان مهاجرو د مرستو د لړۍ او د دې مرستو د اخیستو په باره کې د ننګرهار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د مشر غلام حیدر فقیر سره مرکه لرو. تاسو دراورو
البته په ننګرهار کې هغه کډوال په خوار غړي وو او مرسته ورسره نه وشوې. البته افغانستان ته د ننګرهار د لارې کوم د تورخم د لارې کوم کډوال راځي، دوه رقم کډوال دي، کډوال دي چې د مهاجرت اسناد لري او یو هغه کډوال دي چې د مهاجرت اسناد نه لري. د مهاجرت اسناد چې کوم خلک لري د کورنۍ چیز لري ته به مخکې 300 امریکایي ډالر ورکول کېدل، دغه ډالر کورنۍ چیز لري ته 200 امریکایي ډالر ورکول کېږي. چې کوم خلک اسناد لري او چې کوم خلکو اسناد نه درلودل په خوا به د دې خلکو سره د مرستې اندازه کم وو، یعنی 15% خلکو سره چې ډېر اشکزیره کورنۍ وي هغوی سره به مرسته کېدله او دا نورې به د مرستې څخه بې برخې پاتې کېدلې. بیا د دولت د خوانه یو 3 میلیونه افغانۍ دوی ته ځانګړې شوې په صفري نقطه کې، یعنی تورخم کې، او 3 میلیونه افغانۍ د ننګرهار ولایت په مرکز کې دوی لپاره ځانګړې شوې. چې دغه کډوال چې کوم د مهاجرت اسناد نه لري دغه ته باید ورکول شي.
دا مهاجر تاسو څنګه معلوموي چې دا افغان مهاجر دی؟ دوی د پاکستان څخه راځي.
دا خورجان چې کله دوی د پاکستان څخه راځي اول خو په پېښور سمکنۍ کې دوی هغه خپل د مهاجرت اسناد چې لري هغه پی او آر کارتونه چې لري هغه کارتونه هلته ورکول کېږي. بیا کارتونه د دوی غوڅېږي، یعنی څیری کېږي، یعنی ختمېږي. بیا د اخیر د مخې دوی ته یو فورم ورکول کېږي او هغه فورم بیا دلته زموږ په سمخیل کې یو سنټر ده، هغه د یونیسیار په مالي مرسته باندې هغه سنټر جوړ شوی ده چې د کورنۍ فیس دلته 200 امریکایي ډالر ورکول کېږي. کوم خلک چې اسناد نه لري چې کله د تورخم صفري نقطې ته رسیږي، تورخم په صفري نقطې کې زموږ کارکوونکي زموږ همکاران عملته ناست دي، د راوختلو سره سم د دوی سره انټرویو کوي، خبرې کوي، د څه وروسته هغه هلته ثبت نام او رجستر ټول هغه بایومټریک او مراحل چې دوی دي هغه طی کېږي. بیا هلته دوی ته فورم ورکول کېږي، هغه فورم د آیین په مالي مرسته باندې دغه یو ډیټابیس سیستم چې په ټول افغانستان په سطح 3 میلیونه امریکایي ډالر پرې لګېدلی دي، د دغه ډیټابیس سیستم کې دوی ثبت کېږي. بیا دغه آنلاین سیستم ده، یعنی د آیین ادارې سره همدارنګه د توخم صفري نقطه او ریاست مهاجرین ولایت ننګرهار او د مرکز وزارت مهاجرین دغه سره نښتلې ده. بیا کولی شي دا خلک دا فورم راوړي او موږ ته خپل ډیټابیس کې وګورو، یعنی ډېر په اسانۍ سره دغه خلک پیدا کولی شي.
بله بله محترم غلام حیدر فقیرزی صاحب، دغه افغان مهاجر چې د پاکستان څخه و ننګرهار ته راغلي دي، آیا د دوی سره د سرپناه او د زده کړو لپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
بل خورجان دلته چې کوم کډوال په ننګرهار کې ننګرهار ته راځي، البته تاسو ته معلومات ده چې د ټول افغانستان په سطح د 15% څخه زیات کډوال د ننګرهار د لارې افغانستان ته راغلي دي. دلته موږ دوا خورګوټي، یعنی دوا شارکونه تاونشیپ په خواله رودل چې هغه د همدغه کډوال لپاره جوړ شوی کورونه پکې جوړ دي، تیار پکې اوسېږي، کوټې ورته بوهات فامیل ته دوه کوټې، وړوکې فامیل ته یوه کوټه، یو برنډه، یو تشلام جوړ شوی ده. همدارنګه موږ په نوو دوه خارګوټو باندې کار شروع کړی ده چې یو د بیسودو خانکي خارګوټی ده چې 3000 جریب ځمکه ده او یو د کوټ قاسم آباد دښته ده چې د بیسودو د خانکي خارګوټي کار تقریبا 95% خلاص شوی او بل کار بل کوم خارګوټی چې کومه د غازی امان الله د شارک سره نښتې د کوټ د شخه خارګوټی ده د هغه کار لږ پاتې ده. من بل د دې څخه غیر پروګرام هم لرو چې کوم کډوال خپل ځای ولري، خپل اصلي ټاټوبه یا خپل کلی ولري، خپل کور د تیر ناخوال جنگون له وجې وران شوی وي، بیا د دې لپاره د ځینې خیریه ټولنې د موساد دي چې هغوی موږ سره یعنی کومک کوي، مرسته کوي د مهاجرینو په بخش کې. د هغوی هغه خپل کورونه ورته جوړوي چې غټ فامیلي لکه څرنګه چې توشید کې چې غټ فامیلي هغوی لپاره دوه کوټې، یو برنډه، یو تشناب جوړوي، چې کوم ورکه فامیلي هغوی لپاره یو کوټه، یو برنډه، یو تشناب جوړوي. نو سرپناه لپاره اوس په کار ان شاء الله د سرپناه مشکل به حل شي. د ماشومانو د مکتب یعنی د تعلیم خبره وه، د پخوا به د اول سم نیولې تر شپږم سم پورې په ولایتونو کې امتحان اخیسته، اوس دغه د نیولې تر نهم سم په پورې دغه مشکل حل شوی ده. خو د نهم سم اخوا لسم یولسم دولسم سم دغه مشکل یعنی تر اوسه پورې نه ده حل شوی. دې مشکل کې موږ د مرکزي دولت سره یعنی ډېر پیشنهادونه هم کړي دي، تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اول سم نیولې تر نهم سم په پورې مشکل حل ده، د لسم څخه د نهم خبره تر دولسم پورې دغه مشکل نه ده حل شوی.
بله کورمادان ډېره مننه ستاسو.
د خبرونه لمړی برخه واوریده، د دری برخه خبرونه په یو سو ثانیو کې پیلېږي. موږ تاسو ته اجازه غواړو نیم ساعت وروسته د دویمې برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.